مچی بریم د ازادي رادیو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. په روان خبرونه کې په کندهار کې د امریکا د مرکزی قومندانۍ د مشر څرګندونې خبرو او له افغانستان سره د امریکا د میلیارډونو ډالرو نوې مرستې د وړاندیز په اړه اورېدلی شئ. د مطالبو تر بشپړې معرفي مخکې خبرونه لرو. لومړی هم د افغانستان مربوط خبرونه ماریا صدیقی اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د پوځ مرکزی قمندان مشر جنرال دیوید پیتریوس وایي چې په کندهار کې د سترو پوځي عملیاتو په لړ کې به کندهار له سختو شیبو سره مخامخ شي. په پام کې ده چې د ولسي جرګې پلاوي د انتخاباتو د نوي قانون پر سر د اختلافاتو د حل لپاره نن د ولسمشر کرزي سره لیدنه وکړي. او په بهرنیو خبرونو کې به واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیره هیله منه ده چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې خبرې په راتلونکو اونیو کې بیا پیل شي. د هم بشپړ خبرنه. د امریکا د متحده ایالاتونو د پوځ د مرکزی قومندان مشر جنرال دیوید پیتریوس وایي چې دا چې ناتو او امریکایي ځواکونه په کندهار کې سترو پوځي عملیاتو ته تیاری نیسي، کندهار بل له سختو شیبو سره مخامخ شي.
There have been tough moments here in Kandahar in recent weeks.
د ایوې د بیخي سرګند د چې په دې وروستي اونیو کې په کندهار کې سختې شپې ورځې وي او په راتلونکو اونیو او میاشتو کې به نورې سختې شپې هم په مخ کې وي. دا چې موږ له عراق څخه زده کړل په افغانستان کې هم زده کوو. کله چې تاسو له دښمن څخه د تحرک د پټېدو او امن ځایونو د اخیستلو لپاره جګړه کوئ، نو دښمن هم ستاسو ځواب وایي. جنرال پیتریوس په کندهار کې د کیدونکو سترو پوځي عملیاتو د ملاتړ د جلبولو په مقصد پرون په یوه اعلان شوي سفر کندهار ته تللی و. د خبریالانو ته ویل د کندهار هر عملیات به عادی یا تعارفی عملیات نوی. جنرال پیتریوس زیاته کړه عسکر بیه د کندهار شاوخوا سیمې امن کړي او افغان حکومت ته به د پښې ځای پیدا کړي. په داسې یو حالت کې به نړیوال ټولنې ته هم فرصت برابر شي چې د کندهار د اوسیدونکو د ژوند ښه کولو په مقصد مرستې وکړي. په پام کې دا چې د ولسي جرګې یو پلاوی د دې جرګې د نورو غړو په استازیتوب له ولسمشر کرزي سره نن د ارګ په ماڼۍ کې وګوري او د افغانستان د انتخاباتو د نوي قانون پر سر د اختلافاتو د حل په لارو چارو ورسره خبرې وکړي. د ولسي جرګې منشي سلیم محمد سلجوقي نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې دا پلاوی به له ولسمشر کرزي سره په لیدنه کې په دې هڅه وکړي چې د هیواد انتخاباتو په نوي قانون کې تعدیلات رامنځته کړي. نوموړي زیاته کړه چې په لیدنه کې به د ولسي جرګې لخوا لیږل شوي پلاوی د انتخاباتو د تقنینی فرمان د ردولو موضوع ولس مشر کرزي ته تشریح کړي.
یله منځو چې په نن ورځ کې د حق توده مباحث او خبرو اترو چې ان شاء الله دغه عدد رئیس جمهور په حضور کې ولري، ان شاء الله د مناسب لارې پیدا شوي چې د دغه تبدار او وضعیت او اړیکه چې موږ د قوې مجریه او قوې مقننه په نن ورځ او عصري ولرو ان شاء الله ختم شي او د اوتسول او د ګفتمان په لاره کې دغه ملي مشکل ان شاء الله حل کړو.
د افغانستان د ولسي جرګې غړو تر دې مخکې د انتخاباتو نوی قانون چې د ولسمشر کرزي لخوا شاوخوا یوه میاشت مخکې د یوه تقنینی فرمان پر اساس نافذ شوی وو رد کړ، چې ولسمشر کرزي د ولسي جرګې دغه پریکړه غیر قانوني بللې وه. تما کېږي چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي افغانستان ته د مرسته کوونکو هیوادونو له استازو سره په ګډه نن د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو د بودیجې په اړه سره سلا مشوره وکړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا سرپرست زکیا بارکزي نن ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې لیدنه کې به د افغانستان د مرسته کوونکو هیوادونو او د ملګرو ملتونو استازي د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د بودیجې پر برابرولو خبرې وکړي. او په کابل کې د شاهزاده سره د صرفانو د ټولنې د معلوماتو له مخې نن افغاني دیزنو بهرنیو اسارو سره په دې توګه بدلیږي: یو ډالر او وصل ویښت افغاني، یو پاوند 50 افغاني او ولس پوله، یو ایرو 50 افغاني او 2 شپېته پوله، زر ایراني تومانه شپېته افغاني او وصل ویښت پوله، یو سعودي ریال 50 افغاني او ولس پوله، زر ایران زر پاکستاني کلداري 1502 شپېته افغاني. دا کورنی خبرنه په بهرنی خبرنو کې له جنقال کوزي سره ملتیا وکړي.
ازادي د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن تمه لري چې په راتلونکې اونۍ کې به د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د سولې غیر مستقیمې خبرې بیا پیل شي. کلینټن وویل منځني ختیځ ته د امریکا خاص استازی جورج میچل به په راتلونکې اونۍ کې سیمې ته لاړ شي او د سولې عملیه به بیرته راژوندی کړي. تمه ده چې د نن ورځې په وروستیو کې به د عربي اتحاد د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې هم د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیل کېدل تصویب شي. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د مارچ په میاشت کې هغه مهال له خبرو څخه ووت چې اسرائیلو په ختیځ بیت المقدس کې د میشځایونو جوړولو ته دوام ورکړ. د آسیا پراختیایي بانک نن د ازبکستان په مرکز تاشکند کې کلنۍ غونډه کوي. تمه ده چې په دې څلور ورځنۍ غونډه کې به د هیوادونو د مشرانو، د بانکونو د رئیسانو، د مالي چارو د وزیرانو په شمول شاوخوا 300 کسان ګډون وکړي. په دې بانک کې 65 هیوادونو غړیتوب لري. هغه غیر دولتي سازمان چې د 250 مدني ټولنو چارې تنظیموي او د آسیا پراختیایي بانک چارې هم څاري، د ازبکستان د جمهور رئیس اسلام کریموف د بشري حقونو د سابقې له وجې د اعتراض په ډول په دې غونډه کې ګډون نه دی کړی. روسیه او امریکا د هستوي ستراتیژیکو وسلو د کمولو په تړون کې د زمیمو په ځای کولو سلا شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دا زمایم په دریو تخنیکي ګامونو ټینګار کوي چې له مخه به د تړون د عملي کېدو څارنه وشي. د هستوي وسلو د تړون په اساس به امریکا او روسیه دواړه خپل د هستوي سرګلولو لرونکي ځای په ځای شوي توغندي په سلو کې 1.5 کم کړي. دا تړون باید د دواړو هیوادونو د پارلمان او کانګرس وکیلان هم تصویب کړي. دوه تنه امریکایي اتباع القاعده شبکې ته د کمپیوټرونو، پیسو او نورو مرستو ورکولو په تور تورن شول. د نیویارک ښار په مرکزي برخې منهاتن کې د څارنوالۍ دفتر وایي 3 کلن ویسام الحنفي او 4 کلن صابر خان حسنوف به د ورځې په وروستیو کې د ویرجینیا یوې محکمې ته حاضر کړی شي. دواړه تورن کسان د نیویارک د برکلین سیمې اوسیدونکي دي او حسنوف آسټرالیایي تابعیت هم لري. د نړۍ د 2010 کال ستر نندارتون پرون د چین په شانګهای ښار کې په رسمي ډول پرانستل شو. په نندارتون کې د شاوخوا 200 هیوادونو او سازمانونو ځایونه او غرفې جوړې کړي او تمه ده چې شاوخوا 70 میلیونه کسان ننداره وکړي. دا نندارتون به د اکتوبر تر میاشتې پورې خلاص وي. د سږ کال نندارتون د ښه ښار ښه ژوند تر شعار لاندې جوړ شوی او د ښاري ژوند ستونزو ته به پکې زیات پام واړول شي. شانګهای ښار 18 میلیونه نفوس لري او د نړۍ د 10 سترو ښارونو په ډله کې دی. د چین حکومت په دې نندارتون باندې په ملیونونو ډالر لګولي. د نړۍ یو شمېر مشرانو د نندارتون په پرانستلو کې ګډون کړی و. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
دا د آزادۍ رادیو ده.
Mission here in Afghanistan is of extraordinary importance.
The امریکا د مرکزی قمندانی مشر په افغانستان کې د پوځي ماموریت پر اهمیت ټینګار کوي. د جنرال ډیوډ پټرایس څرګندونې پروانه خبرونه کې په تفصیل خبرو. دا به هم واوري چې د امریکا ولسمشر کانګرس ته د افغانستان لپاره د 40 میلیارد ډالرو غوښتنه وړاندې کړې ده. د افغانستان د ولسي جرګې هیئت نن له ولسمشر حامد کرزي سره د انتخاباتو پر قانون د بدلونونو مسله څېړي. په بلوچستان کې د پاکستان د پوځ د عملیاتو پر ضد مظاهره شوې. د روان خبرونې ونیس پروګرام روغتیا د ژوند شتمني ده چې په دې پروګرام کې د ملاریا د ناروغۍ مسله څېړل شوې ده. په منځنۍ آسیا، منځنۍ ختیځ، افغانستان او عراق کې د امریکا د متحده ایالاتو د مرکزي قواو قمندان پرون کندهار ته ولاړ. په دې سفر کې له جنرال ډیوډ پټرایس سره په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان او په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر ملګری دي. جنرال پټرایس په کندهار کې د پیلېدونکو عملیاتو په اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل. د کندهار له ښاره د ازادي راډیو خبریال د وخان مینپال رپورټ لري.
د امریکا د مرکزی قواو کمانډان جنرال ډیوډ پټرایس چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي کمانډان جنرال سټینی مکریسټل او د امریکا سفیر ایکین بیری هم ورسره او د ارغنداب او پنجوایي د ولسوالیو تر لیدلو وروسته د کندهار د والي توریالي ویسا سره یو ځای په یو خبري غونډه کې څرګندونې کولې. ډیوډ پټرایس د کندهار پر وروستي امنیتي وضعیت د اندېښنې څرګندولو ترڅنګ وویل چې کندهار د افغانستان او په ټول کې د نړۍ د امنیت لپاره ځانګړی ارزښت لري. په افغانستان کې د امریکا هدف ډیر روښانه دی. دوی ځکه کندهار ته ځانګړې پاملرنه کوي چې کندهار د افغانستان او نړۍ د امنیت لپاره مهم دی. القاعده په همدې کندهار کې مرکزونه درلودل. مخکې تر دې چې په امریکا کې د سپتمبر د 12مې نیټې پیښه رامنځته کړي، په کندهار کې روزنه ترلاسه کړې. وروسته یې د جرمني او امریکا په هیوادونو کې هوایي زده کړې وکړې او بریدونه یې وکړل. ډیوید پیټرایز زیاته کړه چې په کندهار کې د پیلېدونکو عملیاتو لپاره لومړۍ تیاریانې پیل شوې دي. په ځینو سیمو کې افغان او نړیوال ځواکونه ځای پر ځای شوي دي، خو د پیټرایز په خبره ډېر ژر به نور افغان او نړیوال ځواکونه هم سیمې ته ورسیږي. امریکایي لوړ پوړي چارواکي په داسې حال کې کندهار ته سفر کوي چې همدا اوس وسلوالو طالبانو په دې ولایت کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی. خو امریکایي چارواکي هیله څرګندوي چې په راتلونکو میاشتو کې به د دې ولایت په امنیتي وضع کې د پام وړ شوالی راسي.
د دواخان مینپال پر رپورټ کې مو واوریدل چې د امریکا د مرکزی قواو قمندان پرون کندهار ته ولاړ او هلته یې په خبري غونډه کې وویل په افغانستان کې پوځي ماموریت د ټولې نړۍ لپاره مهم دی. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما بیا د افغانستان د بیا رغونې د کارونو د چټکتیا په مقصد له کانګرس څخه نور شل میلیارد ډالر غواړي، خو د امریکا د مالی کنټرول چارواکو د جمعې پر ورځ وویل چې د امریکا حکومت باید له پیسو اخیستو مخکې د درغلیو او بې ځایه لګولو مخه ونیسي. په دې اړه د رویټرز خبري اژانس رپورټ جانقا الکوزای اوروي.
د افغانستان لپاره د امریکا د لګښتونو بودیجه چې د 2011 مالی کال او دغه راز د روان 2010 کال اضافي لګښتونه پکې شامل دي، د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د موجود بودیجې په 3.3 زیاته ده. د امریکا کانګرس د افغانستان د بیا رغونې لپاره له 2002 میلادي کال راهیسې شاوخوا 1.5 میلیارد ډالر تصویب کړي دي. د افغانستان د بیا رغونې د لګښتونو او مالی کنټرول د خاص پلټون کې مرستیال جان برومټ وای د امریکا د متحده ایالاتو مؤسسې باید د لګښتونو څار وکړي او دغه راز د افغاني مؤسسو ظرفیتونه باید لوړ کړي ترڅو هغوی هم د پیسو د سم مصرف څار وکړي. د جمهور رئیس اوباما اداره غواړي د افغانستان د حکومت د ظرفیتونو لوړولو په مقصد د دې نوو پیسو زیاته برخه په مستقیم ډول افغان حکومت ته ورکړي. د افغانستان په حکومت دا تورونه هم لګېدلي چې د مرستې پیسې د اداري فساد له وجې بې ځایه لګولې دي. د امریکا د مالی کنټرول عمومي رئیس ارنولد فیلز وای د یو سم او جدي مراقبت او څار پرته به د افغانستان د بیا رغونې لپاره زموږ مرستې په ډېرې اسانۍ ځایي او بې ځایه مصرف شي. د امریکا د مالی کنټرول په وروستیو چړنو او پلټنو کې دا هم ښودل شوی چې د جمهور رئیس بوش د حکومت په مهال په عراق کې هم د جدي مراقبت او څار د نشتوالي له وجې د امریکا د مرستو میلیاردونو ډالر ضایع شوي ول. د امریکا د مالی کنټرول د مشر مرستیال ښاغلی برومټ وای په افغانستان کې هم د عراق اشتباه تکرارېږي، خو په افغانستان کې د عراق په نسبت د حکومت ظرفیتونه کم دي او باید افغان حکومت پیاوړی شي. د افغانستان لپاره د امریکا د 2011 مالی کال په بودیجې کې 1.6 میلیارد ډالر د امنیتي ځواکونو د روزنې او تجهیز لپاره او 3.3 میلیارد ډالر د حکومت د پراختیايي پروګرامونو لپاره بیل شوي دي. په مجموعي ډول د افغانستان لپاره د امریکا د نوي بودیجې په سلو کې اویای د افغانستان د امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره لګول کیږي، او دا ځکه چې د افغان ځواکونو د غښتلتیا په صورت کې به امریکا وکړای شي د 2011 کال جولای میاشت کې له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو ایستل پیل کړي. ټاکل شوی چې په 2011 کال کې د افغان امنیتي ځواکونو شمیر 300,000 ته پورته شي، خو امریکایي چارواکي وایي افغانستان د دومره ستر شمیر پوځونو د ځای لپاره پلانونه نه لري. د امریکا د مالی کنټرول پلټونکو په قندوز کې هغه پوځي قرارګاه چې امریکایي کمپنۍ ډاین کورپ جوړه کړې پلټلې او وایي د ودانیو ساختماني کیفیت خراب ده. د ودانیو دیوالونه کاږه شوي او درزونه پکې پیدا شوي دي. بل ستونزه دا ده چې د دې قرارګاه د لومړۍ برخې د جوړولو کارونه د قرارداد له وخت څخه شل میاشتې وروسته بشپړ شوي او دوهمه برخه به ممکن نور هم وځنډول شي. د امریکایي پلټونکو په راپور کې ویل شوی چې په افغانستان کې د امریکا د خلکو د مالیو د پیسو د لګښتونو د څیړنو په نتیجه کې تر اوسه 19 جنایي دوسیې جوړې کړي او 2 میلیارد ډالرې له اختلاس کوونکو څخه بیرته ترلاسه کړي دي. دوی وایي نورې 240 جنایي دوسیې تر تحقیق او څیړنو لاندې دي. لبلې خوا د امریکا د سمندري ځواک یو کارکوونکي اعتراف کړی چې په کابل کې یوې کمپنۍ ته د تیلو او بیا رغونې د قرارداد ورکولو په بدل کې له کمپنۍ څخه 10,000 ډالره رشوت اخیسته ده.
د امریکا د ولسمشر اداره له کانګرس غواړي چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره دي 40 میلیارد ډالره تصویب کړي. ټاکل شوی ده چې څه باندې اونۍ وروسته د افغانستان ولسمشر حامد کرزی امریکا ته ولاړ شي او له امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي. وروسته به په روانه خپرونه کې واوري چې نن ټاکل شوی ده چې د افغانستان د ولسي جرګې له استازو سره ولسمشر حامد کرزی په جمهوری ریاست کې د انتخاباتو په قانون کې د تغییر پر مسلې خبري وکړي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
مخکې تر دې چې د افغانستان د ولسي جرګې د منشي سالم محمد سلجوقي څرګندونې د نن ورځې د خبرو په ارتباط چې ټاکل شوی دی، د ولسي جرګې یو هیئت د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي سره د انتخاباتو په قانون کې د بدلون په ارتباط خبرې کړو. د کابل ورځپاڼو ته به مخه کړو. د دغو ورځپاڼو پاڼې حمید محمد داډولې دي.
اراده په افغانستان کې د امنیت مسله راغسه او د ملي شورا د یو شمېر غړو په حواله لیکل چې د امنیت د خرابېدو اصلي لامل بهرني ځواکونه دي. ورسپانه په دې ترڅ کې د صفیه صدیقي په کور د امریکایي ځواکونو عملیاتو ته هم اشاره کړې چې د خلکو د احساساتو د پارېدو سبب ګرځېدلې. ورسپانه په خپل سرمقاله کې هم په همدې موضوع بحث کړی او په دې ترڅ کې د ملي شورا وکیلان هڅولې چې د بهرنیو ځواکونو د کړنو په اړه یو معقول دریځ غوره کړي. د ورسپانه بل مطلب په افغانستان کې د ښځو په وړاندې روان تاوتریخوالي ته ځانګړې شوې او لیکل شوې چې مرڅالاري د ښځو د ځان سوزونې یو لامل ده. هیواد د خپل لومړي مغټ سلیک د سارک د سرمشري پای ته ځانګړې کړې او د دې تر څنګ چې د ټولو مشرانو انځور خپور کړ، لیکلي چې دوی په ګڼو برخو کې د همکارۍ د پراخولو هوډ څرګند کړ. ورسپانه په خپل سرمقاله کې هم د سارک په سرمشري او د سیمه ییزو اړیکو په لرلید بحث کړی او لیکلی دی چې دغه هیوادونه کولی شي په افغانستان کې د امن او ثبات په ټینګښت کې رغنده رول ولوبوي. په ورسپانه کې په افغانستان کې د اداري فساد ستونزې ته هم کتنه شوې او لیکل شوی چې د پدیدې په هیواد کې د ولسواکۍ بنسټونه سوس کړي. ویسا بیا په یو مطلب کې د اوباما او هالبرګ په سیاستونو تبصره کړې چې د ورسپانې په وینا ډېر ټینګار په جنگ دی او نړۍ به پرې کوي. ورسپانې په خپله سرمقاله کې د افغانستان په اړه د پینټاګون په نوي رپورټ بحث کړی او لیکلی چې دا تر ډېره د ولسمشر کرزي پر ضد د تبلیغاتي کمپاین یوه نوې برخه ده چې د ورسپانې په وینا د مې د میاشتې تر 12 نیټې پورې به دوام وکړي. ورسپانه په جلا مطلب کې بیا د رپورټ په وړاندې د افغان حکومت غبرګون راغسی او لیکلی دی چې حکومت دا رپورټ په کلکه رد کړی دی. ورسپانه په دوام کې د ولسمشر کرزي د وان په حواله لیکلی چې بهرنیان باید په خپله د خپلو تیروتنو د تکرار مخنیوی وکړي چې د ولس حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ د واټن سبب ګرځېدل. راه نجات هم د خپل لومړي مخ په سر کې د پینټاګون د نوي رپورټ په اړه د افغان دولت غبرګون راغسی او لیکلی دی چې بهرنیان دې د ولسمشر کرزي په اړه د قضاوت پر ځای د خپلو تیروتنو د تکرار مخه ونیسي. د ورسپانې هم په خپله سرمقاله کې د پینټاګون په رپورټ او د هغې په وړاندې د افغان دولت غبرګون ته په اشاره لیکلی چې دا د واشنګټن او کابل ترمنځ د نوي کړکیچ پیلامه ده. ورسپانې په بل ځای کې په کابل کې د برطانیې د سفارت د امنیتي چارو د مسؤل محاکمه او زنداني کولو ته په اشاره د ټایمز ورسپانې په حواله لیکلی چې په افغانستان کې د لویدیځ ضد احساسات مخ په زیاتېدو دي. اصلاح وانس هم په بېلابېلو مطالبو کې د افغانستان او سیمې په روانو حالاتو خبرونه او تبصرې خپره کړې دي. انس په خپله سرمقاله کې د پینټاګون په رپورټ بحث کړی او لیکلی چې دا له افغانستان څخه د ملاتړ نښه ده او که د مخالفت. خو اصلاح بیا په افغانستان کې ماشومانو ته په ورپېښو ستونزو بحث کړی او لیکلی چې د دې ستونزو هواري ته باید زیاته پاملرنه وشي. او افغانستان ټایمز هم په خپله سرمقاله کې د سارک په روسي سرمشري بحث کړی او په دې ترڅ کې لیکلی چې دا ټولنه د افغانستان په راتلونکي پرمختګ کې مهم رول لوبولی شي. ورسپانه هم په هیواد کې د امریکایي ځواکونو لخوا د شپې لخوا په کېدونکو عملیاتو بحث کړی او لیکلی دی چې په دې ډول عملیاتو کې اکثر عام وګړي وژل کېږي چې د اعتراضونو سبب ګرځي. او ورسپانه په خپل نننۍ کارتون کې په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې دوه مخي سیاست انځور کړی چې په یو لاس مرستې ورکوي او په بل لاس د افغانستان په چارو کې مداخله کوي.
د افغانستان د ولسي جرګې له استازو څخه یو یولس کسیز هیئت د افغانستان د انتخاباتو په قانون کې د بدلونونو په اړه د ولسمشر د تقنیني فرمان پر سر د اختلافاتو د پای ته رسولو په خاطر له ولسمشر حامد کرزي سره وګوري. د ولسي جرګې منشي سالم محمد سلجوقي نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې دغه پلاوی به د ولسمشر د فرمان په وړاندې د ولسي جرګې دریز تشریح کړي. دغه فرمان په دې وروستیو کې د ولسي جرګې لخوا رد شو. په دې اړه اجمل تورمن له شغلي سلجوقي سره مرکه کړي.
ټاکل شوی چې نن د افغانستان په ولسي جرګه کې د خلکو د استازو یو پلاوی د انتخابات د قانون په اړه د ولسمشر کرزي سره خبرې وکړي. که د دغو خبرو اترو د څرنګوالي په اړه راته معلومات راکړي.
زموږ پلاوی دوه مهمه پیغام او خبر لري رئیس جمهور ته ان شاء الله نن ورځ. یو واقع بینانه گزارش دغه مواعظ چې مونږ د انتخابات فرمان تقنینی په اړه درلود رئیس جمهور ته ان شاء الله وړاندې کوي. بل موضوع چې ډیره مهمه ده، حق د یو حقوقي دفاع ولسی جرګې په هغه پخوانی موضع چې نن هم ولار دي ان شاء الله رئیس جمهور ته خبرې وکړي، او ځینې حق د حقوقي تفصیل لپاره چې ولسی جرګه لري، او حتی ځینې حقوقي پوهان چې د قوه مجریه لخوا خبرې کوي ان شاء الله نن ورځ رئیس جمهور ته واقع بینانه د ولسی جرګې د حق مهمه خبره او تر مباحث رئیس جمهور ته وړاندې کوي. او مونږ هیله من یو چې په نن ورځ کې د حق توده مباحث او خبرو اترو چې انشاءالله دغه د رئیس جمهور په حضور کې ولري، انشاءالله د یو مناسب لاره پیدا شوي چې د دغه تبداره او وضعیت او اړیکه چې مونږ د قوه مجریه او قوه مقننه په نوې ورځ او عصر کې ولرو انشاءالله ختم شي، او د یو څول او د ګفتمان په لاره کې دغه ملي مشکل انشاءالله حل کړو.
ښاغلی سلجوکی، د انتخاباتو قانون خو د ولسی جرګې لخوا د غړو په اکثریت کې رد شو، نو اوس دغه خبرې اترې د څه لپاره؟
اصلا د انتخابات قانون خو رد شوی ده، مگر ځینې کارپوهان او حقوقدانان چې رئیس جمهور ته په هغه مباحثو چې به ولسی جرګې ګیمن ودرلود، څرنګه چې د توضیحات او حق دفاعي حقوق ودرلود چې ګویا ولسی جرګه د اساسي قانون پر بنسټ کې موضوع نه دی نیولې، بلکې دغه تور ویلې ده چې دا سیاسي موضوع ده. مګر ولسی جرګه د حق پلاوی ان شاء الله نن ورځ رئیس جمهور ته خبرې وکړي چې دغه سیاسي یو موضوع نه وي، بلکې د حق د دغه موضوع اساسا د حقوقي او د اساسي قانون پر بنسټ کې اخته شوی ده. رئیس جمهور وکولای شي ځینې تعدیلات د انتخابات د قانون ولسی جرګه راولي شي، مګر دغه فرمان تقنینی اساسي قانون د موادو په اساس کې د ولسی جرګې لخوا رد شوی ده.
بله، نورسته پوښتنه غدا سلجوقي صاحب، کچیرې د ولسمشر خبرې تاسو ته قانع کننده نه وي، بیا به د ولسی جرګې غبرګون څه وي په دې برخه کې؟
مونږ امیدوار یو او ډیره ډیره امیدوار یو چې دغه خبرې او اترې ان شاء الله په یو مثبته مفاهمه پای ته ورسیږي، او ولسی جرګه هم وکولای شي له دې مسأله ان شاء الله قدم پورته کړي، او رئیس جمهور هم د ځینې حقوقي تفسیرونه چې د دغه پلاوی ان شاء الله دوی ته وړاندې کړي قناعت وکړي، او دغه مشکل بیا په دې ښه توګه او د یو گفتمان د په یو محیط کې په مثبته توګه ان شاء الله حل شي.
د افغانستان د ولسی جرګې منشي سالم محمد سلجوقي وو. شغل سلجوقي له هرات د ولسی جرګې استازي توپ کوي. وروسته په خبرونه کې په هرات کې د بیکاری د زیاتېدو په اړه اوریدل شي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي چې د افغانستان پولیس لا هم د پوخوالي مرحلې ته نه دی رسیدلی او په اداري فساد کې کړی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له خلکو سره د اړیکو لپاره د ټلیفون یو شمېره اعلان کړې چې که هر څوک د پولیسو د رشوت خوري یا هر بل غیر قانوني کار په باب شکایت لري نو له دې وزارت سره دې تماس ونیسي. امریکایي ورسپانې وال سټریټ جرنال په دې اړه په یو راپور کې ویلي چې د شمیرې ته د ورځې په سلګونو ټلیفونونه کیږي چې له دې څخه له پولیسو څخه د خلکو د شکایت اندازه معلومېدای شي. د دې موضوع تفصیل عصمت سروان اوروي.
امریکایي مقامات وایي له پولیسو څخه د شکایتونو شمیرې ته د خلکو ټلیفونونه دوه مسلې شي، یو په دې اداره کې د فساد درجه او دوهم د فساد په مخنیوي کې د خلکو ونډه. د امریکا پوځي او ملکي مقامات باور لري چې د افغانستان په پولیسو او نورو ادارو کې فساد د افغانستان له مرکزی حکومت سره د خلکو د ملاتړ لپاره هلې ځلې له خطر سره مخامخ کړي دي. د پولیسو د اصلاحاتو لپاره په هلو ځلو کې د هغوی معاشونه لوړ شوي، څو ګزاره یې وشي او رشوت اخیستلو ته اړتیا کمه شي. په کابل کې د ناټو یوه جکپوري ملکي مقام متقاعد ډګروال جک کم چې د افغان پولیسو د ونی او روزنی پر چارو څارنه کوي وای هدف دا نه دی چې فاسد او رشوت خور کسان ونیول شي، بلکې هدف دا دی چې سالم او سم سیستم رامنځته شي څو د فساد لاره بند شي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان د ستراتیژۍ لپاره یو لومړی توپ دا دی چې د افغانستان پولیس پیاوړي شي، ځکه دی غواړي چې په پوځي عملیاتو طالبان تصفیه کړي او بیا د دغو سیمو امنیت پولیسو او ملي اردو ته وسپاري، او باید د دې کار لپاره دا اعتماد موجود وي چې افغان پولیس له هر نظره د دې کار جوګه دي. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د راپور له مخې د کابل په سړکونو او واټونو کې د 119 ټلیفون نمبر لوی اعلانونه لیدل کیږي چې د کورنیو چارو وزارت له پولیسو څخه د خلکو د شکایت لپاره اعلان کړی دی. د شمیرې ته د موبایل یا ډیجیټل ټلیفون په وسیله په اسانه او ارزانه ټلیفون کېدای شي. ډګروال کم وویل تیر کال د افغانستان د سرحدي ځواکونو یو جنرال، یو ډګروال او یو جګړن په فساد کې د لاس لرلو په تور د افغانستان او ناټو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې ونیول شول. د دې په وینا په 2009 کال د پولیسو په سلګونو افراد هم په فساد کې د لاس لرلو په تور له دندې لري شول. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ هولبروک د مارچ په میاشت کې په بروکسل کې ویښوندې تویلی و چې د افغانستان پولیس بې کفایت او په فساد کې کړ دي. د ناټو د چارواکو په وینا په پولیسو کې د فساد یو علت د هغوی د معاش کموالی دی. ناټو او امریکا هڅه کړې چې د پولیسو معاش تر 10% پورې لوړ کړي. اوس د پولیسو او ملي اردو د هم رتبه مامورینو معاشونه سره یو شان دي. له بل خوا د پولیسو معاش اوس بانک ته حواله کیږي چې د ټیټ رتبه مامورینو حق د لوړ رتبه هغو له لورې ونه خوړل شي او په نغدو پیسو کې سو استفاده ونه شي. تیره میاشت افغانستان حکومت یو لړ هڅې پیل کړې چې امریکا یې هم ملاتړ کوي. د افغانستان حکومت د پولیسو د چلو سهمیه کمه کړې چې په تور بازار کې د هغو د خرڅولو مخه ونیسي. ناټو هر میاشت په میلیونونو ګیلنه تیل د افغان ځواکونو لپاره رانیسي، خو په افغانستان کې د ناټو د مرکزي قمندانۍ د معلوماتو له مخې په سلو کې شل تیل یا ورکیږي یا غلا کیږي. د امریکایي مقاماتو په وینا پر فساد د څارنې نوی سیستم او په تیره بیا په تیلو کې د یو ډول شین رنګ د ګډولو په وسیله د امنیتي ځواکونو د تیلو د خرڅولو او سوء استفاده مخه نیسي. دا رنګ مرسته کوي چې مفتشان په اسانه د امنیتي ځواکونو تیل وپیژني. له هغه قانون سره سم چې په دې برخه کې شته، مجرم ته له 15 تر 15 کال قید په پام کې نیول شوی دی.
په هرات کې بشمار ځوانان کار نه لري. یوازې په هرات ولایت کې نه، بلکې په ټول افغانستان کې ویل کیږي چې شاوخوا 15 میلیونه ځوانان بیروزګار دي. په هرات کې د بیروزګار ځوانانو د وضعیت په اړه د ازادي رادیو له خبريال شرف الدین سنکزي څخه اورو.
یو اسکران خان هغه د هرات ولایت نوی ښار سیمه کې د لسګونو نورو ځوانانو په منځ کې د پیسو بندل په لاس هر ګړندی موټر پسې په دې هیله ځغلي چې ګواکې سفرلۍ به یې پیسې ورسره وړي کړي.
تمان ډالر کلدار افغانی رانیس، تمان ډالر کلدار افغانی منم خانغه لزید زید ولایت پاریاب دلته بار دا سړک پر غاړه ډالر تمان کلدار افغانی رانیس
مردا خر نه چوس پکې راضی کنه
ولا شدې خو پر دا کار ممنو چې ځای منار دنګ وای نه نو زی مارکیټ سره صاحب
د خانغه تر څنګ ولړ لسګونه ځوانانو د بیکاریستون زلري وی ویل د کمیشن مخې د لوی صرافانو پیسو باندې خپل ورځنی کاروبار چلوي. سوځنده ګرمۍ او نور موسمي مشکلات هسي هم په ځان منري و. د دوی د سوند زمې د خراسان امنیتی پوسټ قومندان عبدالسلام سره شریک کړ وی ویل پولیس دوی ته د کار موانع نه، بلکې د اصولو په بنا د نظم مراعت به کله نه کله تر غوښتي وي. نه دا چې دوی له نوم نه په استفاده کوم تروریستي فعالیت وشي، نه مونږ دوی او نه هم دوی له پولیسو سره نور ستونزلري. هرات د افغانستان یو له غوخارونو څخه د چګن خلک زده کړی دي. دلته داسې ځوانان هم راته وغږېد چې مسلکي زده کړو پښتول سره له بیکاری په سر ټکونه خراسان مارکیټ کې د صرافی په چارو بوخت کسانې د کار او روزګار د شتون نه کابل بخت وریاد کړه، ځکه نو افغان دولت څخه ځوانانو ته د نه پاملرنې ډیره ګیلې لرلې. دغه ولایت کې د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو د څنګه مشر عبدالسمی وفا بیروزګاری د هیواد په کچه ستونزه وبلله. د خبرو په دوام وویل
امر که اخیرا نسوی صندوق
شمیر چې په دورستوي کې د ملګرو ملتونو لخوا نشر شوی، د ټول هیواد په کچه 15 میلیون ځوانان د بیروزګاری مشکل سره مخ دي او د ځوانانو لپاره همیشه نشتونه. دلته د ځوانانو بیکاری، بیوزلی، د ټولنې ناوړه دودونه، همدارس د ودونو مشکل نور ستونزې دي. وفاد ځوانانو د غوستونځو ته د حل لپاره د دولت د خو پلانونو ویل زیاتې کړې. بلا بلو برخو کې د حل لارې چارې لټولي او ځوانان په هر ولایت کې د ځوانانو ادارې ته په مراجعه کولو خپل حقونه ترلاسه کولای سي. خو په هرات ولایت کې د اړوند چارو کارپوهان بیا د دولت کړي کارونو څخه خوښ نه بریښي. وایي د بنسټیزو پروژو پلي کول د ستونزو یوله لارو څخه ده.
شرک سنتی بسازه، فابریکو سنتی بسازه که حداقل چهار تا جوان برن دست به کار شن از بیکاری نجا پیدا کنن.
په هرات کې د ګرځنده صرافانو د ټولنې مشر وایي دولت ته ښایي صنعتي ښارګوټي او بنسټیزو پروژو په پلي کولو سره د بیکارۍ ستونزه حل کړي. دی وایي بیکاري نه یوازې د ځوانانو کورنۍ مشکل ده، بلکې په ټولنه کې د ګڼو جنایي جرمونو لامل کیږي. ډیر شمیر افغان ځوانان د بیروزګارۍ او اقتصادي ستونزو د حل په نیت د نړۍ بېلابېلو هیوادونو تر څنګ ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته ستونزمن سفرونه کوي.
په هرات کې مو د بیکارۍ په اړه رپورټ اورېده. نن د مې لومړۍ نیټه په نړۍ کې د کارګرانو ورځ ده. په افغانستان کې له رپورټونو سره سم ګڼ خلک بیکاره دي. پر دې موضوع نن په ترشنه اسمان لاندې پروګرام کې خبرې کیږي. دا پروګرام د ماسپښین له دریو د مازدیګر تر پنځو بجو خپرېږي. تاسو کولی شئ په دې خپرونه کې د ټلیفون له لارې برخه واخلئ.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د پاکستان پوځ له بې ځایه شویو پښتنو قومونو څخه غواړي چې بیرته دې د جنوبي وزیرستان غرنیو سیمو کې خپلو کلیو ته ستانه شي. وروسته په روانه خپرونه کې